سلامونه وخت د غرمې دولس بجې شوی د مشال ریډیو په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم د جمعۃ الاسلام په اسلام آباد کې د حکومت ضد مارچ د پاکستان په سینټ کې پر حکومت د ډیننسونو په حواله باندې نیوکی د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستاني چارواکو د پروفیسر اسماعیل لختوشي کولو ږغ او د شمالي وزیرستان د تاجرانو میرامشاه بازار تړل او غوښتنې دا هغه رپورټونه دي چې مشال ریډیو په دې خپرونه کې شامل دي او د دې ترڅنګ نور هم ډېر رپورټونه شته خو فایل ول خبرنو کوو چې پر خنده اثر پیوړي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د موجوده حکومت خلاف د جمعیت العلماء اسلام فیګون احتجاج نن پاتم او رس هم دوام لري د خیبر پختونخوا د پوهنتونو انتظامی ویلي د فن لسمی د وجی ګڼ تعلیمی پروګرامونه متاثر شوي دي او ایران ویلي دوی په خپل فردو اټومي مرکز کې د یورانیم غني کول پیل کړی د خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارچ نن په اتمه ورځ هم په اسلام آباد کې دوام لري پرون ماخه مولانا فضل الرحمن د مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې ویل ملک ته اقتصادي بحران سره مخ ته او زیات کړه دا وخت په ملک کې یو طرفه احتساب او انصاف روان دی
په پاکستان کې ازادي چرته ده د اسلام آباد های کورټ یو جج شوکت صدیقی فیصله واوروله کوم چې د ځینو قوتونو لپاره د تکلیف وړ وانه انجام یې تاسو ټول وکټلو که یو جج په انصاف مبني فیصله واوروي او حق د حکمرانانو د ګټو پر ضد وي نو د ریفرنسونو د لارې به یې کور ته لیږي
د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې په تیرو عام انتخاباتو کې د پوز په نگرانۍ کې درغلې شوې دي خو حکومت او پوز د دوی دا تورونه ردوي بل خو د اپوزیشن ګوندونو د مارچ او د درنې په حق له حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن رهبر کمیټې ترمنځ خبرې لا هم سنتیجې ته نه دي رسیدلې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل آصف غفور تیر ورځ د یو شخصي ټلویزیون چینل هم نیوز سره د خبرو پر وخت وویل چې پوز په سیاست کې مداخلت نه کوي آصف غفور دا خبرې په داسې مهال کړي چې په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاجي ناسته دوام لري د ازادۍ په نوم په دغه مارچ کې مخالفو مشرانو په پوز تور پورې کړی چې په تیرو عام انتخاباتو کې د درغلیو سره سره د هیواد د جمهوري ادارو په کار کې مداخلت کوي خو آصف غفور دا نارت که او به ویل چې پوز د حکومت په وینا په انتخاباتو کې د امنیت ساتلو لپاره زی او دا چې دوی د هیواد په امنیتی مسلو کې بوخت یو د درنو سره ستړاو نه لري د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې د بشري حقوقو دفاع کوونکي پروفیسر محمد اسماعیل د لزندانه خوشی کړی شو د هغه پر ضد جوړ کړل شوی مقدمې د بیرته واخیستل شي د پروفیسر اسماعیل وکیل شهاب خټک تیر ماخه مشال ریډیو ته ویل د پیښور د انټرنیټي جرمونو ځانګړي عدالت په نومبر پر سلورمه د پروفیسر اسماعیل د ضمانت درخواست رد کړ او دوی به اوس د پیښور های کورټ ته خواست کوي
د دې د فیسبوک ته اکاونټ نه بازي داسي خبرې راوچتې کړې شوې دي چې کوم دی لکه صوبایي یا مرکزی حکومتونو باندې یا په بازي محکمو باندې کم تنقید کړه ده هغه له دا شکل ورکړل شوی چې دا په ملک خلاف محکمو خلاف د پروپاګاندا کړي ده د سازش کړه یو دې بنیاد کې سپاره جوړ ده
د پروفیسر اسماعیل لورو د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل تیر ماخه مشال ریډیو ته ویل پلار یې ناجوړه دی او په جیل کې ورته بنیادی سہولتونه نه ورکل کیږي پروفیسر اسماعیل د اکتوبر په 23مه ل پیښور نه معلوم کسانو وتخته ورسته پرې د اف ای ای په تاڼه کې د انټرنیټي جرمونو اف ای آر درج شو په خیبر پختونخوا کې سرکاري په هنتونو د فند لکمی سره مخ دي چې لکبلې د زدهکونکو فیسونه زیات شوې دي د پهنتونو استادان وای د پخوا په نسبت اوس د دوی په فند کې کمی راغلي چې د نوو استادانو د ګمارلو سره سره ریسرچ پروګرامونه هم متاثر شوې دي د پیښور د اسلامي کالج پهنتون وایس چانسلر ډاکټر حبیب احمد تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د مالی ستونزو لوجې د تیر سمودي راهیسې نوي استادان هم نه دي ګمارلي
مخه هو مونږ ټیکو خو څنګه چی سي چې موږ دغه ده کنه هغه به موږ څه کوم مطلب ګرانټ نه ډراکو هغه باندې مطلب کټ لګولې ده کنه نو مونږ تر خاګان ورکولو کې انور لږه کې مطلب هغه کې لکه شاته موږ ډیفیکلټی شته کوشش دا کو چې نیو امپلایمنت نور نو کو مطلب دا ځاړه چې موجوده دا ایڈجسٹ کو دینه کار والو
بلخوا د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل تعلیمي پرمختګ د حکومت فوقیت ته خو اوس د اعلی تعلیم کمیشن پوهنتونونو ته خپل فنډ کم کړي، نو باید پوهنتونونه د هم په خپلو خرچو کې کمی راولي. تاسو مشال راډیو ته وګی په کراچی کې پولیسو د کالجونو او سلوي استادانو او پروفیسورانو گرفتار کړی دي. د پولیسو د وینا تر مخه د استادانو پروند سین صوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاجي ناشته کوله چې لوجې د ټرافیک مسله هم راپورته شوه او د پولیسو او د انتظامی د وینا باوجود یې ځای نه خالی کولو نو ځکه ونیول. د پاکستان د ډان رسپانی د خبر لمخې په دغو کې سلور سلوي خسړی او درې خزي استادان شامل دي. د استادانو د خپل ترکیانو په اړه د ځند خلاف احتجاج کاوه. استادان وای د دوی د پرمختګ او ترقی منزوري د پخوانی وزیر اعلی قائم علی شاه په وخت کې شوې ده، خو تر اوسه د ځند ښکار ده نه عملی کیږي. ایران ویلی دوی د ځمکې لاندې په فردو ایټمی مرکز کې د یورانیمو غنی کول پیل کړی دي. دا د نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال د ایټمی تړون د شرطونو نور اثر غړونه په ډاګه کوي. د ایران د ایټمی انرژي ایجنسی نن سهار په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دغه ځای کې د یورانیمو د جوړولو او ټولولو کار پیل شوی دی. دا بیان له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د دغه ایجنسی ویان د دې نه وړاندې شپه ویلي وو چې په راتلونکو څو ساعتونو کې به په فردو مرکز کې د نړیوالې ټیمی انرژي د ادارې د پلټونکو پر وړاندې په سنټریفیوجز کې د یورانیمو د غنی کولو کار پیل شي. او بل خبر دا چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په راروانه اونۍ کې د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ویني. دا په داسې حال کې ده چې د نیټو سازمان دغه دواړه اتحادیان په شام کې د فعالیتونو په انکرې د جدیدی روسي وسلې د خرڅولو پر سر اختلافات لري. د ترکی د ولسمشرۍ د دفتر تر مخه په ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د دې خبرې تصدیق کړي چې دوی به د نومبر په 14 نیټه د ولسمشر ټرمپ په بلنه په واشنگټن کې ویني. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسی او بای د سیراج زهیر نو.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه 30 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه 30 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.22 روپیه او په 1.22 روپیه 10 پیسې. یو پاوند په 1.99 روپیه او په 200 روپیه. د سعودي عرب ریال په 1.7 روپیه 10 پیسې او په 1.7 روپیه 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.7 روپیه 10 پیسې او په 2.7 روپیه 10 پیسې. او یو افغاني په 1.99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپیه یو پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې په درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 11، بنو کې 23 او 12، ژوب کې 19 او 2 او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا فرهنده صدا اوریدل د موسم او کرنسی حال درته سره ظاهر درکړ. په روانه غړی کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د جمعیت العلماء اسلام مشر په اسلام آباد کې حکومت ضد مارش ته ویلي چې په پاکستان کې به طرف انصاف او احتساب پاړي. د پاکستان سینټ پر حکومت نیوکه کړي چې د آرډیننسونو لړاري واکمنی کوي چې دا غیر جمهوریت عمل دی. خو د حکومت جواب څه دی؟
میں نے ان کو بتایا ما او ایوان کے دا واکمن گن پارلیمانی مشر دا آرڈیننس پاڑا تفصیلات ورکڑ. دا سینٹ چیئرمین ہم پدی لڑ کی رولنگ ورکرو او مونگے احترام کو. ما وزیر اعظم سرا پر دی موضوع خبری ہم کڑی دی.
دا بخشن نړیوال سازمان پر پاکستانی چارواکو ژغ کړی چې پروفیسر اسماعیل دی خوشی کړی. دا غلور ګلال اسماعیل څه ادا کړی؟
او غلط صرف په دې خبرې باندې چې دعوت کول چې زه څه خبره کوم یا زه څه کار ورکوم. دا څه ښکاري کې چې پاکستان په فاټه کې اختیار ختم نه کړ، بلکې هغه اختیار په ټول پښتونخوا باندې لاګو کړ.
د شمالي وزستان تاجرانو پروند د میرامشاه بازار تړلی یو غوښتنې څه دي؟
بي سره بریپې مطالبه ځنه وکړه، حکومت به بي سره دولي دلې په دې شي کړله. د خپل لیکل کړي دي، خپل لوسې بندې ا دای مو ته نورو کوي، دای مو ته کم پیسې رو کوي، زه پیرا پیرا پیسې ځنه غوړم.
کشمیر نو رپورٹونم لرو له مشال لیدو سره. د د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارچ نن په اتم ورځ هم په اسلام آباد کې دوام لري. پرو ماښام مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمد خان سګزی ترڅنګ یې شمه نور سیاسي مشرانو ناستو خلکو ته ویناګانې وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل چې په پاکستان کې به طرف انصاف او احتساب غواړي. بلخوا د پاکستان فوج ویان په انتخاباتي دانلیک کې د فوج د مبینا رول په اړه د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په جواب کې ادعا کړې چې فوج له سیاست سره هیڅ کار نه لري. په دې اړه بل اسلام آباد د احمد الله رپورټ وره.
د نومبر پښپګم د ازادي مارچ ګډونوالو تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل پاکستان د مالیاتي بحران سره مخ دی او کراتلونکو بجټ هم د موجوده حکومت وړاندې کړو نو د ملک معیشت به په مکمل توګه تباشي. د نوموړي وینا وا اولس په دې ملک کې د انصاف بالا دستي غواړي نو یو طرفه احتساب او انصاف نشي چلیدلې. په پاکستان کې ازادي چرته ده. د اسلام آباد های کورټ یو جج شوکت صدیقی فیصله واوروله کمه چې د ځینو قوتونو لپاره د تکلیف وړ وانه انجام یې تاسو ټولو وکټلو. د سپریم کورټ جج جسټس قاضی فایز عیسی پر ضد هم د موجوده حکومت په خوخه ریفرنسونه دایر کړی شوی دی او دا ځکه چې نو موړي د دې حکمرانانو د ګټو پر ضد فیصله اورولې وي. دا ملک زمنګ دی او په دې کې موږ عدل او انصاف غواړو او د فایز عیسی پر ضد چې کوم ریفرنسونه دایر کړي هغه به ورته واپس اخستل وي. دوی نړۍ ته څه پیغام ورکړي ولغواړي که یو جج په انصاف مبني فیصله واوروي او حق د حکمرانانو د ګټو پر ضد وي نو د ریفرنسونو د لارې به کورته لیږي. د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ د اکتوبر په 13مه اسلام آباد تر رسیدلې ده. د حکومت نزنې غوښتنې لري چې پکې د نورو ترڅنګ وزیر اعظم له استعفا ورکول او فوز د مداخله نه په غیر بیا انتخابات کول شامل دي. خو د پاکستان د فوز د عامه اړیکو څنګ مشر میجر جنرال آصف غفور 13 ورځ د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې وویل ک حکومت یې د انتخاباتو امنیت لپاره راونه غواړي نو فوز کله هم په خپل نزي دوی هغه کار کوي کم چې ورته حکومت وایي. فوز هیڅ خواهش نه لري چې په انتخاباتو کې څه کردار ولوبوي. بلخو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقوان پروند شروع یا چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې رسنۍ او تویل آئینی او جمهوری غوښتنې هغه څوک کوي چې په خپل د آئین او جمهوریت سره تړاو پاتې شوی وي. مولانا صاحب خو اول ورځ راهسې داسې څه غوښتنه نه وه چې حکومت ورسره پرې خبرې اترې کړې وې. زموږ مذاکراتي کمیټي چې ورسره څومره ځل ملاو شوي نو هر ځل یې یوه نوې غوښتنه کړې ده. خو موږ هیله من یو چې حکومتي مذاکراتي کمیټي او د اپوزیشن رهبر کمیټي به زر د دې هر څه قانوني لاره راوباسي. د ذکر دا چې حکومتي مذاکراتي کمیټي د نومبر په 4مه او 5مه د اپوزیشن رهبر کمیټي سره په اسلام آباد کې دوه واره مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسیدل او دواړو کمیټو مذاکرات په جاری ساتلو اتفاق کړی دی.
احمد الله رپورٹ مورتی. فارن فالسی مجلی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاجي ناستې ته کتنه کړې. مجله هغه نقطې په ګوته کوي چې پر بنیادی مخالف ګوندونه راوتي او په اسلام آباد کې پرلت په احتجاج کوي. مجله لیک مولانا فضل الرحمن او مهم اپوزیشن ګوندونه له وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو د دې پرته په نورو معاملو د اپوزیشن ګوندونو له یو بل سره اتفاق کم دی. ملی امیرزاده په لنډی وړاندې کړي.
فارن پالیسی مجلل کی د جمعیت علماء اسلام فی په مشره د پاکستان حکومت پر ضد د اپوزیشن احتجاجی لاریون تیرونه لا کراچی پیل شو او د زیارت پورز اسلام آباد ته رسید. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او مهم اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. دی وای چې په تیرو انتخاباتو کې درغلی شوی و نو ځکه ته د پوز د مداخلت بغیر نوی شفاف انتخابات شي خو حکومت دغه تورونه ردوي او د عمران خان د استعفا غوښتنه نه مني. مجلل کی دغه نقطه پرته د پاکستان مهم اپوزیشن ګوندونه په ډیرو معاملو له یو بل سره اتفاق نه کوي. رسپانلې کې د عمران خان اقتصادي تګلاره او تنظیم باندې د مولانا فضل الرحمن تنقید هغه سیدی چې د هیواد لسم ورسره اتفاق کوي. د پیسو نړیوالې ادارې IMF نه د قرضې پیکج حاصلولو پس په هیواد کې اصلاحات راوستل شوی دي چې ولس پرې خوشاله نه دي. فارن پالیسی لیکي د پاکستان معاشي مشکلات نوې مسله نه ده. د نورلسوات یا مراهیسې له IMF نه مخکې هم قرضې اخیستل شوي او د قرضې دا پیکج دیارلسم هغه دی. مجلل کې په پاکستان کې په داروستو کې احتجاجي لاریونونه عام شوي دي. د مجلې په خبره له موجوده حکومت سره د پوز ملاتړ له کبله دا وخت ممکن نه ښکاري چې فضل الرحمن به د عمران خان حکومت نسکور کړل شي. مجله د مظاهرشانو دغه تور په ګوته کوي چې په پاکستان کې د انتخاباتو د ګټلو لپاره سیاسي ګوندونو ته د پوز ملاتړ ضرورت وي. مجله د یو اقتصاد پو عاطف میا لخلیلی کې چې په پاکستان کې غیر مستحکم سیاسي حالاتو له امله تاجران اوږدمهاله سرمایه کاری نه کوي. همدغه وجه ده چې د هیواد اقتصادي ستونزې لا سیوا کېږي او غیر مستحکم حالات وده مومي.
نرملی حمیرزاده رپورٹ کې رپورٹونه ورده چې دا د فارن پالیسی مجلې مقاله لندې سو د پاکستان په سنټ کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکه کړي چې په پارلمان کې د قانون سازي پر ځای د اډیننس سنو د لارې حکومتي چارې پر مخ وړي. د اپوزیشن ګوندونو سېنېټر رانو مشالې د ټول حکومت روسو پوری له 15 څخه زیات اډیننس جاری کړي او د پارلمان ته د بجټ لپ د بحث لپاره نه دی وړاندې کړی. دوی زیاته کړې چې حکومت د پارلمان کردار کمزوري کول غواړي، خو حکومت وایي اپوزیشن ګوندونو تحفظات بلري کوي. بلخوا پوهان وایي په جمهوري نظام کې اډیننس د اولس استازیتوب نه کوي. تفصیل له ګلایا زاورو.
د پاکستان په سنټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنټر عثمان کاکړ مشال اړې ته ویل چې په ایوان کې اپوزیشن ګوندونو د ولس مشر لخوا آرډیننس جاری کول یو غیر جمهوری عمل بلل دي. نو موړي د سرګندونې له حق رسټو کړي چې د پاکستان ولس مشر عارف الوی د اکتوبر په 18مه اته آرډیننس لاسلیک کړ. د پاکستان اساسي قانون 9 اتیامي ماده تر مخه ولس مشر په هغه غیر معمولی حالاتو کې آرډیننس جاری کولی شي کله چې د پارلمان غونډه نه وي. سنټر عثمان کاکړ ویل چې په پارلماني نظام کې ولس مشر حق نه لري چې آرډیننس جاری کړي.
تقریبا 15 نزیات آرڈیننس دوی جاری کړی دي او بیا دا پر سنټ کې لیکیم نه پرستا آرڈیننس جاری کړی دي. خو راوړ سنټ څه بلې کا پارلیمنت دا او پارلیمنت وای وانسا نو پدې کې کو دا اکثر مارشلای انیشیټر سی هغه دا آرڈیننس په ذریعہ باندې د خپل مارشلای حکومت چلی غیر جمهوریت حکومت چلی نو حکومت چې هغه دغه پر پارلیمنت باندې نصار نه کی پرکې پارلیمنت یې کمزوري کړی دي او دوی ته حکم دادی دښمن له خوا د ساس د صدر او ستې زیات استعمال واسه لکه پر دې باندې حمله او کفاجی فایز صاحب باندې نو لہذا حکومت چې دی هغه هیڅ اخلاقی جواز لري.
بل خو د پیپلز پارټي سېنټر بهرامن تنګي مشال لري ویل چې د ایوان په غونډه کې ټولو اپوزیشن ګوندونو له حکومت د اډینس جاری کولو لړکه وضاحت غوښتي خو واکمن ګوند سره جواب نو.
نن دا حکومت وجود کې راغلی دی نو د چیرې دی کوم د هغه جمهوریت نه دا هغه پارلماني نه دا هغه آئینی نه دا هغه د اصول او د عزت او د محبت نه دا پاکستان کی پرپارٹی دی وخت کې دا لار پتا لاش کې دا چې را زموږ جمهوریت هم دی رہنی شي زموږ جمهوری اقدار او نقصان هم ملون شي او د موجوده نهال حکومت او د نهال وزیر اعظم عوام ټکار هم حاصل
کړي. خو په سنټ کې د واکمن ګوند غړي او د پارلماني چارو وزیر اعظم سواتی د نومبر په شپږمه غونډه ته ویل چې د اډیننس په اړه د اپوزیشن ګوندونو تحفظات به لري کوي.
بتایا اور میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں آرڈیننس کی صورتحال یہ ہے.
ما او په ایوان کې د واکمن ګوند پارلماني مشر د آرڈیننس په اړه تفصیلات ورکړ. د سنټ چیرمن هم په دې لړ کې رولینګ ورکړو او موږ یې احترام کوو. ما د مختلفو وزیرانو د آرڈیننس په اړه هم خبرې وکړې. ما وزیر اعظم سره پر دې موضوع خبرې هم کړې دي.
آرڈیننس ته اوس په بات کی میں نے پرائم منسٹر سے بات کی.
د واکمن ګوند سېنټرانو ویل چې په مناسب وخت به آرډیننس د بحث لپاره ایوان ته راوړي. په کراچۍ کې د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼي مدیر نوید حسین مشال اړې ویل چې موجوده حکومت د پارلمان پر ځای آرډیننس ته زیاته توجه ورکړې ده.
دې کې خو هیڅ شک نشته چې دا یو جمهوری نظام چې د هغه لپاره دا تاوان دی. ولې چې کله یو قانون چې دی هغه په پارلمنټ ته راشي نو پارلمنټ کې په هغه باندې خبرې کیږي او د خلکو نمائندگان چې دی هغه په هغه باندې
صدارتی آرڈیننس دا ولس استازیتوب نہ کوي. دا سیاسی او قانونی چارو پوهان دا هم وای چې آرڈیننس جاری کول جمهوری نظام کمزوری کولو په معنا دا او اپوزیشن ګوندونه په سینټ کې په اکثریت سره دا آرڈیننس رد کولې هم شي.
د ګلاز رپورټ امر دی. د بشري ازادي نړیوال سازمان فریډم هاوس په تازه رپورټ کې ویلي په پاکستان کې د انټرنیټ ازادي نشته او تر ټولو خراب فهرست کې دا هیواد دی. دا نام کال دی چې پاکستان په دې فهرست کې لاندې دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي تحریک انصاف حکومت پر رسنیو د حقوقو خلکو آوازونه درولو کوشش کوي چې د حکومتي پالیسي چې پر حکومتي پالیسیو نیوکه کوي. واکمن ګوند دا تورونه ردوي وایي میډیا او انټرنیټ ته تر ټولو زیاته ازادي ترلاسه ده. تفصیل به اور بیا لګولای سوار.
په پاکستان کې د بی پولی خبرلانو سازمان وای واکمن تحریک انصاف ګوند د رسنی ورستو په انټرنیټ هم خپل کنټرول ترلاسه کول غواړي. د پاکستان لپاره د سازمان غړي اقبال خټک د خبره ورستو لاغي کړي چې د بشري ازادۍ نړیوال سازمان فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پاکستان د انټرنیټ ازادۍ په حواله تر ټولو خراب هیوادونو په فهرست کې دی. فریډم هاوس د نومبر په 15مه په راپور کې ویلي دي چې پاکستان په سلو کې شپږ ویش پوینټ لري چې معنا یې تر ټولو خراب دی. په دې فهرست کې په سیمه کې د چین او ویتنام ورستو پاکستان هغه هیواد دی چرته چې انٹرنیٹ او میڈیا آزاد حالت ډیر زیات خراب دی. د بی پولی خبرارانو سازمان استاد اقبال خټک وای حکومت په میډیا د اپوزیشن ګوندونو غړو په مرکو بندیز لګولې دي.
د انټرنیټ مخال کی هغه یو اخري سرحد دی د آزاد معلوماتو کم چې حکومت غواړي چې په خپل قبضه کې واخلي. دغه راپورټ چې دی زموږ دغه خبره ثبوت دی پاکستان کې دغه وخت کې حکومت هغه اله زله کوي چې انټرنیټ خپل کنټرول کې واخلي. هغه خلک چې د حکومت نه د حکومتي چارواکو او د ادارو نه پوښتنه کول غواړي د هغې د ذمهواري او د خپلو حقوقو باره کې نو هغه دی هم د سنخ کوشش خو ډېر روان دی چې دغه ځای مکمل قبضه کې واخلي.
اقبال خټک زیاده کړه انټرنیټ هغه ځای دی چېرته چې هغه خلک چې په عامه میډیا ورته اجازه نه ورکول کیږي نو هغه خپل غږ در رسولو کوشش کوي. په دې رسو کې حکومت د سایبر جرمونو یو قانون هم منظور کړی وو چې فعالانو او اپوزیشن ګوندونو پرې سخت نیوکې کړې وي. په اسلام آباد کې سیړنکار شهریار خان مشال اړې ته ویل چې د سایبر یا انټرنیټي جرمونو قانون د هغو کسانو پر ضد کارول کیږي چې په ټولنیزو رسنیو د حکومت په پالیسیو تنقیدونه کوي.
څنګه چې یو فضا جوړ شوی د سنسرشپ په ملک نه هغه په سوشل میډیا باندې هم شته. خو دې سره زه به دا ووایم چې دا دومره کارآمد نه ده. خلکو سره نور پلیټ فارم شته چې لکه واتس اپ دی په باندې یو بل سره شیر کول شي. بل دا چې په انټرنیټ باندې معلومات کنټرول کول ډېر ګران دي. ډېر حکومتونو په دې کوشش نه کړی خو دا ډېر زیات ګران ده. خو بهرحال په پاکستان کې داسې شته او دا د پاکستان ډیموکراسي له د پاکستان فریډم اف ایکسپریشن لپاره یو خطر ګرځولی شوی ده.
شهریار خان زیاته کړه جمهوریت غږونه غلي کول په هیواد کې جمهوریت لپاره خنه دي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند دا راپور او د فعالانو نیوکې رد کړې دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند غړی ډاکټر حیدر علي مشال اړې ته ویل چې په هیواد کې میډیا او انټرنیټ مکمل ازادي لري.
خودته سوشل میډیا لیونی کروزه خو چې پاکستان کې دا شی څومره زیات دی. دنیا په ډیرو کوم ملکونو کې پیدا پاکستان یوازې د فیسبوک اکاونټ سی دي. هغه د پاکستان د آبادی نه ډبل دی. لکه پاکستانو تقریبا 32 کروڑ د فیسبوک اکاونټ او 22 کروڑ آبادی ده. دا څه چې دلته سم انټرنیټ فیسیلیټی ده هغه هم په کروڑو کې ده. دلته چې څومره چینل دي زما په خیال په ډیرو ملکونو کې به دومره خاص کر نیوز چینل څومره پاکستان کې دي او شپه ورځ لګیا دي. هر شی بریکنګ نیوز په مخه سیکنډ پر سیکنډ. نو موږ ته خو
نړیوال سازمان فریډم هاوس په داسې حال کې دا راپور خپور کړی دی چې په دې وروستیو کې حکومت د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو پریکړه کړې وه چې د رسنیو ټولو تنظیمونو او مالکانو دا فیصله رد کړې وه. فعالان او خبریالان وایي پخواني حکومتونه هم کوششونه کړي وو چې میډیا او انټرنیټ له مختلفو قوانینو د لارې کنټرول کړي خو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي ول.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
امنیسٹی انٹرنیشنل یا د بخشنې نړیوال سازمان په پاکستان غږ کړی چې د بشري حقوقو دفاع کوونکی پروفیسر محمد اسماعیل دی له زندانه خوشې کړی او دغه پر ضد جوړ کړل شوی مقدمه دی بیرته واخلي. د پداسې حال کې د پېښور کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي ځانګړي عدالت د جون پر څلورمه د پروفیسر اسماعیل د ضمانت درخواست رد کړی او هغه په جوړی چل ریمانډ پېښور مرکزي زندان ته لیږلی. تفصیل د شاهین بونری په رپورټ کې.
امنیسٹی انٹرنیشنل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی څخه د یو لیک له لارې غوښتلی چې د انټرنیټي جرمونو په تور نیول شوی سلور شپېته کلن پروفیسر محمد اسماعیل خوشی کیو پر ضد مقدمه بیرته واخلي. په دې لیک کې سازمان پروفیسر اسماعیل د ضمیر قیدی بللې او زیاته کړې ده چې حکومت باید هغه ته د بیان د ازادۍ او خپل لور ګلالې اسماعیل لپاره د اواز پورته کولو لقبله سزا ورنکي. په پیښور کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي ځانګړي عدالت د نومبر په څلورمه د پروفیسر اسماعیل د ضمانت درخواست رد کړې ده او هغه په عدالتي ریمانډ د پیښور مرکزی زندان ته لیږلې. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغه وکیل شهاب خټک وویل دوی به اوس د ضمانت لپاره د پیښور های کورټ ته خواست کوي.
د دوی د فیسبوک ته اکاونټ نه بعضې داسې خبرې راوچتې کړې شوې دي چې کوم دوی لکه
صوبائی یا مرکزی حکومتونو باندھے یا پبازے محکمو باندھے کم تنقید کرے دے نو غیر ادا شکل ورکڑے سوے جدا خود ملک خلاف محکمو خلاف دا پراپیگنڈا کری دا دا سازش کرے یہ بے بنیاد کیس پاگئی جوڑ دے اس ملک کیس تیار کرے دے او سبا بدا گئی کیس جمع کی گی پا ہائی کورٹ کے
بلخوا د پروفیسر اسماعیل لور او د بشری حقوقو نوموړې فعالې ګلالې اسماعیل د عدالت په پریکړه د خپل مایوسی څرګندونه کړې. هغه مشال لري سره په خبرو کې ویل چې پلار نه جوړ دی او په زندان کې ورتا د سیاسي قیدی اسانتیاوې نه ورکول کیږي. ګلالې اسماعیل نور ویل
دا مقدمه ځکه جوړه شوله چې په هغه تیر مقدمه کې هغه هم بې بنیاده دروغو مقدمه وه. په هغه کې دی گرفتار نه کړلی شو زما مور پلار نو بله مقدمه به جوړه کړله. عدالت کې چې کوم بحث وشو هغه هم ټول زما د پلار په حق کې و. مخالف وکیل پروسیکیوټر هم څه بحث نه شي کړلی. د هغې نه باوجود عدالت ضمانت درخواست خارج کړ. زه ډېره ډیسپوینټ شوم په دې فیصله باندې. زما د مور پلار چې کوم عمر دی خاص کر زما د پلار چې کوم عمر دی دا خو هغه د جیل کې دا ټول عمر نه دی او هغه صرف په دې خبره باندې سزا ورکول چې زه څه خبره کوم یا زه څه کار ورکوم. دا څه ښکاریږي چې پاکستان په فاټا کې اف سی آر ختم نه کړ بلکې هغه اف سی آر په ټول پښتونخوا باندې لاګو کړ.
حکومت لا په دې اړه سن دی ویلې خو د پروفیسر اسماعیل پر ضد د پاکستان د سایبر کرائمز قوانینو د لاندې مقدمه درج کړل شوې دي او ور باندې له ریاسته د بغاوت او د قامی ادارو د بدنامولو تورونه پورې کړل شوې دي. پروفیسر اسماعیل د اکتوبر په 24مه د تحقیقات وفاقي ادارې اف ای ای د پېښور های کورټ له مخې څخه نیولې وو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
د شمالي وزیرستان میرام شاه دکانداران له تیرود بورنی رئیس احتجاج کوي او پرونی په سخت اقدام کول سره در میان شاه بازار وتل لري. د غشتنه کوي حکومت ته د رنګ کړل سو دکانونو مالکانو ته د معاوضه یا تاوان ورکول خپل شپنه پوره کړی. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیات پر مهال د میرام شاه او میرالی بازارونه له خاوري سره خاوري کړل سوي ول چې پر ضد دکاندارانو احتجاج کړی. وروسته حکومت ورته د معاوضه او ډاډ ورکړ خو دوی وایي چې دغه وعده لا هم پوره سوي نه ده. حکومت وایي چې پر خپل وعده لارتی. د عمر دراز وزیر رپورٹ اور
شمالی وزیرستان میران شاہ بازار تاجران چې د دواونۍ نه د توانونو ماویزو نه ملاویدو پر ضد په احتجاج دی. پرون خپل احتجاج په دوران میران شاہ بازار هم په مکمله توګه تړلې وو. دوی وایي صوبایي حکومت او انتظامیه ورسره ژمنه کړي خو په وخت راوي ماویزو کې کمی کړي چې په هیڅ صورت ورته قبول نه ده. د شمالي وزیرستان تاجرانو اتحادیه مشر دین پیو خان وایي بازار یې احتجاجن تړلې وو او نن د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ورته ډاډ ورکړ چې دا دوی فریاد به متعلقه واکمنو ته رسوي.
پتہ باندې مشتول دي کاندرو غوښتا و چې مشتو په جام ورتال ویل کا سبزه پر دا وي پر محسن صاحب دې میج ایم ان دای بیا دا غسول ریکوش وکم چې دغ دینه ون تا پشاور پر پشاور نه اسلام آباد پر متصور ضرورت کستای ا ډاکومنټ میج ورک چې میج دالی کل دي داده د سختینه دې مشر داد یو تای شي اته د پروژه کې ما د مشته مرکو محسن صاحب ته دا نن مشه کې بازوري نه باندې روټینه وباند او خود دا چې کوم ریکوش وکم دا میج قابل کو
دایته اتحادیه جنرال سیکتر نورا گولوائی او وزرا دکانونا انتظامیه لیکلی چه شل عربا تاوانیه لیکل شوه خونن ور تاغا ماویزان نور کرل کیجی.
پټوري پیره و دې ډېو پیره دا خبره غوښولې مې چې کلا د خپل 20 ارب ریپي مطالبه ځنه وکړه حکومت به مې سره دولې دلې په دې شي کړل ټولې ادارې ولي دلا چې دا وزرا دي کندل ټول موجود وو د خپل لیکل کړی دي خپل لوسې بندې ډېو پیره د سختینه دي په بندې ا دای موتا نرو کوي دای موتا کام پیسې رو کوي ز پیرا پیرا پیسې ځنه غوړه.
محمد شفیق وای کمه وعده چې ور سره شوه اغه نه پوره کیږي نو په احتجاج مجبور دي.
میخو دې خلک اول د درخواست وکړي چې مشته د خپل سامان نور کدان وبات نه نور ولا چې زداد کې پروډه بند کړي نزو کاروباري مو به هغه سامان خپل ته ایښه وو اے سی چې کله دا وکړل چې زید ارسن واسلو دل ته روغړلی مارکیټینه مې نوي سامانینه مې وکړه سامانینه مې نوي بیا می سره دا وعده وشل چې تاسو به بالکل دا کمپنسیشن ټوټل دیر کړی وي اے چې کله غونډه چار کمپلیټ شولا سا اننه په بند شوی دي اے کله ته وی چې ډیلر سره وکړي کله وی چې کام وګړي کله وی چې دادی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی تنظیمي چارواکو نو پختل نو یوالا چارواکی د غغنا ریکارډ کول او په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوکاندارانو طرف نه د سیمې نه د صوبایي او قومي اسمبلی غړو په ګډون نورو مشرانو په واسطه چې کم مذاکرات شوي د هر سنای صوبایي حکومت خبر کړي. د یادونې ده چې ضرب اعظم عملیاتو کې میرانشاه او میرعلي بازار دوکانونه او مارکیټونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي ول، چې د دوکاندارانو په وینا یوازې میرانشاه بازار کې او ونه تر اته زرو پورې دوکانونه ړنګ شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم دولسمې بجې شوي. ورخندا سات به د خبرونو لنډیز واوروي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارش نن په اتم ورځم په اسلام آباد کې دوام لري. پرون ماښام مولانا فضل الرحمن د مارش ګډونوالو ته په خپل وینا کې ویل، ملک ته اقتصادي بحران سره مخ دی او زیات کړه دا وخت په ملک کې یو طرفه احتساب او انصاف روان دی. د پاکستان د پوز بیان میجر جنرل آصف کاکور تیر ورځ یو شخصي ټلویزیون چینل هم نیوز سره د خبرو پر وخت ویل چې پوس په سیاست کې مداخلت نه کوي. آصف غفور دا خبرې په داسې مهال کړي چې په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاجي ناسته دوام لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی چې د بشري حقوقو دفاع کوونکي پروفیسر محمد اسماعیل له زندانه خوشی کړی شي او د هغه پر ضد جوړ کړل شوې مقدمې د بیرته واخیستل شي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري پوهنتونونه د فنډ له کمی سره مخ دي چې له کبله د زده کوونکو فیسونه زیات شوي دي. د پوهنتونو استادان وایي د پخوا په نسبت اوس د دوی په فنډ کې کمی راغلی چې د نوو استادانو د ګمارلو سره سره ریسرچ پروګرامونه هم متاثر شوي دي. په کراچۍ کې پولیسو د کالجونو اوه څلوېښت استادان او پروفیسران ګرفتار کړي دي. د پولیسو د وینا تر مخه دغو استادانو پرون د سیند صوبې د وزیر اعلی هاوس مخې ته احتجاجي ناسته کوله چې له وجې د ټرافیک مسله هم راپورته شوه او د پولیسو د انتظامی د وینا باوجود دی ځای نه خالی کولو نو ځکه ونیول. ایران ویلی دوی د ځمکې لاندې په فردو اټومي مرکز کې د یورانیم غنی کول پیل کړی دي. دا د نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د شرطونو نوره سرغړونه په ډاګه کوي او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روانه اونۍ کې د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ویلي.
دا خبرونه لنډیزم له فرخنده ست اوریدي او سم سراج زهیر د نن پاکستاني ورسپانو ته کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانو دان خپلې دریه د اپوزیشن ګوندونو په ازادي مارش لیکلې او وایي نه یوازې مولانا فضل الرحمن بلکې ټول اپوزیشن ګوندونه دا درنا یا احتجاج ختمول غواړي. نو په داسې حال کې باید چې حکومت هم د دې د خاتمې لپاره اقدامات وکړي او کدا سي و نکړه نو ممکن ده چې دا درنې ټول ملک کې خوري شي. دریه وایي هغه تن یا ګوند څوک چې په دې ملک جمهوریت نظام غواړي هغه له پکار دي چې مولانا فضل الرحمن په یو ښه طریقه رضا کړي او په خاص توګه چې نوموړی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا کوم غوښتنه کوي چې یو غیر حقيقي غوښتنه هم ده. په دې مسله ور سره خبرې ترې وکړي. ادارې وړاندې وایي چودري شجاع حسین او پرویز الهی ته دا هنر ورزي چې هغه ناممکنات په ممکناتو کې بدل کړي. نو هغه هم دې لړکی د مولانا فضل الرحمن سره لیدل کاته کړي. نو په داسې حال کې باید چې حکومت هم خپل کردار ولوبوي چې اپوزیشن ګوندونه خپل د احتجاجي درنه ختم کړي. جنگ رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي پاکستاني کام چې دا وخت د سمره ننګونو او مسلو سره مخامخ دي په دې کې د اپوزیشن او حکومت ترمن ز اختلافات لوی لاس لري او بیا لدی حقیقت هم انکار نشي کېدی چې پاکستان د کوم دننه او بهرنی خطرو سره مخامخ دی. کله چې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نکړي شو نو دا به د ټولو لپاره خطر وي. ادارې وایي دا وخت په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد کوم احتجاجي مارچ روان دی چې پکې اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دې استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې دې وکړي. ادارې وایي د دې احتجاجي مارچ ختمولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو او حکومت ترمنځ مذاکرات روان دي خو تر دې دم پکې کومې نتیجې ته نه دی رسیدلی او دا مذاکرات د زنخ کار دي. ادارې وړاندې لیکي په کار ده چې دوه ډلې د ملک د موجوده صورتحال په خاطر په مذاکراتو کې زن ختم کړي او په دوه ډلو ذمہواری پریوزي چې په خپل رویو کې نرمي پیدا کړي چې دا مسله په خشن هوارې شي. نوې وخت تر سپن خپلې ادارې کې وایي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د سیکارو د مذهبي پېښوا بابا ګورو نانک د زیګون د ورځې په موقع پاکستان ترتنونکو زیارت کوونکو لپاره د دوه ورځو د فیس د بخنی او د پاسپورت شرط د یو کال لپاره د ختمولو منظوري ورکړی شو. ادارې وایي د حکومت دا ډیر ښه ګام دی، خو بل پلو د هندوستان لخوا نن په سلور نویمې ورځ هم په جموں او کشمیر کې کرفیو ده، او د پاکستان او هندوستان ترمنځ هم په دې مسله تعلقات خراب دي. نو دا کتل دي چې د بابا ګورو نانک د زیږون د ورځې په موقع څوک هم پاکستان ته دن نه راتلی شي، نو باید چې دې لړکی نرمي ونه غوښتل شي او د کره کتنې او تلاشي عمل ته دوام ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انټرنیشنل کرایسیس گروپ وایي که چیرې ایران د نړیوالو بندیزونو باوجود د خپل اټومي پروګرام پر مخ بوزدي، نو دا به ښې نتیجې ورنه کړي. بلخو واشنگټن پوسټ لیکي په عراق کې د تیرو څو ورځو راهیسې د حکومت او په دغه هیواد کې د مالي درغلیو خلاف مظاهرې روانې دي، باید چې امریکا ورته مثبت ځواب ووایي. د دې لیکنو لنډیز له فرخند اسد اورو.
انټرنیشنل کرایسیس گروپ په خپل یو لیکنه کې وایي د نومبر په 15مه ایران اعلان وکړ چې د 2015 کال د ګډ جامع عملی پلان د ماتېدو وروسته اوس پر مخ سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د نومبر په 16مه وویل دوی به په فردو کې د خپلو یورانیمو د غنی کولو کار پر مخ وړي. په دغه سیمه کې ایران د خپل اټومي پروګرام یو لوی مرکز لري او غواړي چې په آینده کې په یو اټومي او ټیکنالوژي مرکز بدل کړي. امریکا تیر کال د نومبر په میاشت کې د ایران د تیلو په سند بندیزونه لګولی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې پوښتنې چې که ایران په خپل اټومي پروګرام بیا کار پیل کړي نو د امریکا رد عمل به څه وي، په ځواب کې ویلي دوی باوري دي چې ایران به داسې ګام پورته نه کړي. په عین حال کې په دغه دوران ایران په دې تمه انتظار وکړ چې نړیواله ټولنه بعد دغه هیواد سره د امریکایي بندیزونو باوجود سوداګري نه ختموي، خو کله چې د ایراني چارواکو دغه خیال غلط وخوت او خاص کر د روان کال د اپریل په میاشت کې هغو اتو هیوادونو لخوا هم له ایران سره په سوداګرۍ کولو بندیز ولګول شو چې وړاندې له ایران سره د تیلو تجارت کولی شو، له دغې وروسته ایرانی چارواکي هم د دغه تړون نه پر شا شول. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ لیکي که چیرې ایران خپل اټومي پروګرام پر مخ بوزي نو دا هم ډېرې خطرناکې نتیجې ورکولی شي، ځکه چې روان کال د امریکا او اتحادي هیوادونو سره د ایران تاوتریخوالی زیات شوی او بل ایران د اسرائیل سره هم ښې اړیکې نه لري. نو که ایران داسې څه فیصله وکړي دا یوه بله مسله مخې ته راوستی شي چې پکې امریکا او اتحادیانې د پوځ استعمال هم کولی شي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي په عراق کې د 1300 ورځو راهیسې د حکومت او په دغه هیواد کې د مالی درغلیو خلاف مظاهرې روانې دي، خو آیا د امریکا حکومت په دغه هیواد کې د جمهوریت، ولسی خپلواکۍ او د مالی درغلیو خلاف د عراقي ولس مرسته وکړي او کنه؟ د ورسپانې په خبره د افسوس خبره دا ده چې په ظاهره امریکا په عراق کې د یو داسې حکومت مرسته کوي چې د ولس زیاتره برخه د تګلارو خلاف ده. په عراق کې دا مظاهرې د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې روانې دي او دغه مظاهرې د غرب او یا په دغه هیواد کې د بهرنیو د موجودګۍ خلاف نه دي. نه دغه مظاهره چان تندرو او اسلامي ډلو سره تړاو لري او نه پکې سفیر کوي زې شخړې شوي دي. واشنگټن پوسټ لیکي په عراق کې مظاهره چان اصلاحات غواړي، دوی اقتصادي پرمختګ او روزګار غواړي. مظاهره چان غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د دوی د خوخي حکومت راشي چې پر ولسی رایو منتخب شوی وي او یو داسې حکومت چې پوره اختیارات لري او د ولست حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي.
فرخنده اسد باوسم یو نړیوال ریپورت. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي ځواکونه په شام کې د داعش ډلې د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي یو شزه او د هغه د کورنۍ یو بل غړي پیدا کړی ده. اردوغان پرون د نومبر په 14مه په انکاره کې دا خبره وکړه. هغه د نیول شوو شزو په اړه د نورو جزئیات لور کولو د هغو د نمونو له څرګندولو ډډه وکړه. جزئیات به د فرشته جلال زی په ریپورت کې واورو.
ابوبکر البغدادي ته د نږدې کسانو په حواله ویل سوي چې هغه څلور شتې درلودي. په خپل ابوبکر البغدادي د اکتوبر په 16مه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. د امریکا ځانګړو ځواکونو ویل چې بغدادي د سوریه په شمال ختیځ ښار ادلب کې وژل سوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې ویل چې د امریکا متحدو ایالاتو له دې خبرې چې ابوبکر البغدادي په یو تونل کې ځان مړ کړ یو پراخ معلوماتي کمپاین جوړ کړ، خو ترکیه له خبري خبرګي نه جوړوي. اردوغان ویل لدی ځای اول وار اعلان کوم چې موږ د بغدادي شزه پیدا کړه، موږ د هغه خور او د هغه میړه هم نیولې دي. د ابوبکر البغدادي پر پناځای عملیات او د هغه وژل کېدل د داعش لپاره ستره ضربه ده. په هغه ورځ د ابوبکر البغدادي یو سعودي ملګری هم د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل سو. تر دې حمله څو ورځې وروسته رويټرز او اسوسییټډ پریس د لوړ رتبه ترکی چارواکو په حواله وویل چې د ابوبکر البغدادي مشره خور رسمي عواد د سوریه په شمالي سیمو کې د ترکیه ځواکونو پیدا کړی دی. ترکی چارواکو وویل چې د ابوبکر البغدادي خور 15 شپته کلنه ده. د هغې د نیولو لپاره عملیات د نومبر په 4 شوی ول او له هغې سره یې میړه او 15 لمسیان هم ول. اسوسییټډ پریس د پټو ترکی سرچینو په حواله وویل چې دا سنگرل کیږي چې رسمي عواد له خپل ورور ابوبکر البغدادي سره په فعالیتونو کې شریک و. دا نه ده څرګنده چې د بغدادي د ښځې د ځای په اړه معلومات عواد ورکړي که یا، خو ترکی چارواکو ویلي چې د عواد نیونه د استخباراتو مامورینو ته داسې لکه د سرو زرو کان چې موندلی وي. داسې ګڼل کیږي چې د ابوبکر البغدادي یوه ښځه په خټه عراقي وه، نور نوم یې ده او د هغه د ملګري لور وه. د اسوسییټډ پریس په حواله د ابوبکر البغدادي یوه مخکنۍ ښځه سجا الدلیمی په 2014 میلادي کال کې په لبنان کې نیول شوې وه او تر یوه کال بند وروسته له القاعده سره د زندانیانو په تبادله کې خوشې شوې وه. سجا الدلیمی په 2009 میلادي کال کې له البغدادي تښتېدلې وه. د اسوسییټډ پریس په حواله داسې ګڼل کیږي چې ابوبکر البغدادي په 2015 میلادي کال کې له یوې جرمني نجلۍ سره هم واده کړی و، خو هغه یو کال وروسته ورڅخه تښتېدلې وه.
فرشته جلازی رپورٹ واورید. د تاجکستان چارواکو ادا کړی چې افغانستان ورغلو د عیشانو یوې ډلې د غوی پرمتی پوسټ حمله کړې. د منځنۍ اسیا د امنیت په اړه چې د اندیشنې را پیدا کړې دي. تاجک چارواکو پرون ویل چې د وسلوالو یوې شل کسیزې ډلې د غوی په خاوره کې حمله کړې. په حمله کې د تاجکستان دوه سرحدي ساتونکي مجل شوي. د افغانستان حکومت په دې خبره نه ده کړې، خو د مشال ریډیو د خبرو مرکزی خبر مرکزی څنګه او څنګه وایي چې د حمله په شای بشای په کرملن کې سرچینه هم ځان ته متوجه کړې وي. یو ځل بیا پرشتہ جلال سي توښتو.
په تاجکستان کې چارواکو پرنوویل چې د وسلوالو یوې ډلې د تاجکستان د پولي ورپورې غاړې ته حمله کړې وه. د داعش غړي ول او له افغانستانه د دوی خاورې ته وروښتي ول. د حملې سیمه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په 8 کیلومتري کې او د ازبکستان پولي ته هم ډېر نږدې ده. د تاجکستان پر امنیتي پوسټ د حملې هدف لا نه دی څرګند شوی. د تاجکستان د امنیت چارواکو د مسلې په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. خو د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواک په بیان کې چې ډېر مختصر لیکل شوی و، ویل شوی ول چې حمله د وسلوالو شل کسیزې ډلې کړې وه چې د نومبر په 3 د افغانستان د کندوز ولایت له قلیزال ولسوالۍ د تاجکستان د قبادیانو ولسوالۍ ته ورتیر شوی ول. د رپورټونو پر اساس په دې ډله کې یوه ښځه هم وه او د حمله کوونکو له ډلې 15 تنه وژل شوي دي. 15 حمله کوونکي نیول شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه د وژل سوو کسانو عکسونه هم خپاره شوي ول. په هغو عکسونو کې لیدل کېدل چې د یوه مړي لاسونه په پلاستیکي ولچکونو تړلي ول، خو هغه عکسونه د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت له ویبسایټه وروسته ډیلیټ شوي دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغوی سره څلور موټر هم ولاو د رودکی په سیمه کې د اشقابات سره د پوستې پورې په موټرو کې تللي ول. تر اوسه داسې شواهد نشته چې ثابته کړي چې وسلوال له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ځي. دا خبره هم مهمه ده چې د قلیزال ولسوالۍ او په عمومي ډول د افغانستان شمال ختیځې سیمې چې د تاجکستان پولې ته نږدې دي، د داعش د وسلوالو په لاس کې نه دي، بلکې هلته وسلوال طالبان فعالیت لري. د تاجکستان حکومت آزادو خبريالانو ته اجازه نه ورکړي چې د حملې سیمې ته ورشي او معلومات راغونډ کړي. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکو هم په دې اړه خبرې نه دي کړې. د تاجکستان د حکومت لوري ورکړ شوی معلومات خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړي. زیات څارونکي هم استدلال کوي چې هغه کسان چې غواړي حمله وکړي د دې لپاره چې وسلې ترلاسه کړي، ولې د تاجکستان پر امنیتي پوسټه حمله کوي؟ ځکه وسلې په افغانستان کې کمی نه دي. د آزادی اروپا او آزادی راډیو د خبرو مرکز کې د منځنۍ اسیا د چارو څیړونکو بروس پنیر وایي دا یو مهمه خبره ده چې په منځنۍ اسیا کې د یوې حملې پړه پر داعش ورچول شوی او ادعا شوی چې هغه کسان له افغانستانه ورغلي ول. د ډیرو کلونو راهیسې په منځنۍ اسیا او لدې سیمې ورپورې د دې ډول وضعیت ته پیښېدو اندېښنه موجوده وه. په دې کې شک نشته چې وروستۍ حملې چې د منځنۍ اسیا په جنوب کې د خطر زنګ وهلې په کرملین کې هم خلک ځان ته متوجه کړی دي. په کرملین کې چارواکو له ډیری مدیره هیڅ د داسې امکاناتو خبرتاری ورکاو. د روسیې چارواکو اټکل کړی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د داعش زرګونه وسوال میشته. بروس پنیر لیکلي کچيري هغه معلومات چې په دې اړه د تاجکستان حکومت ورکړي په کره شواهد او تایید نشي، دا معنی لري چې د منځنۍ اسیا، روسیه او چین حکومتونه باید خپل پالیسۍ د واهي غواښونو لمخې نه بلکې پر حقایقو بنا کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د چارواکو غونډه وه او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې پکې وشوه. د شانګهای د همکاري سازمان غړي چین د تاجکستان له حکومت سره ډېره همکاري کړې چې د افغانستان پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې چې غرنۍ هم دی امنیتي تدابیر ټینګ کړي. چین هم غواړي چې دا سیمه امن سي او افغانستان خپل خاورې ته د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي وکړي. په تاجکستان کې د ورستۍ حمله مسؤلیت داعش نه دی اخیستی. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې مسأله خبرې نه دي کړي.
فرشته جلازی به د امریکا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په اړه د امریکایي څېړونکي مایکل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده چې په کې نوموړی د دې وسلوالي ډلې د کړوړه او پرزیدې د سو عملیاتو جاج اخیستې دي. نوموړی د لیکنه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مشر ابوبکر بغدادي د وژنې پرانا کې کړې ده. لنډیز به په دې رپورت کې اورو. د امریکا فارن پالیسی مجلې د مایکل کوګلمن مقاله ته اسلامی دولت به تر ډیره وخت پوري د بغدادي نوم ژوندۍ وساتي خو څنګه افغانستان به دروشي عنوان ورکړی دی. لکه له عنوان چشکاری لیکوال د مقاله دوه اونۍ وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسلامی دولت د مشر ابوبکر بغدادي د وژنې په تناظر کې لیکلی ده. مایکل کوګلمن لیکي چې په افغانستان کې د اسلامی دولت ملاتړې ډله اسلامی دولت خراسان فعاله ده چې هغه وخت په وجود کې راغله چې کله په 2010 کال کې پاکستانی وسلوالو د فوجي عملیاتو وروسته د پاکستان افغانستان ته وتښتېدل. په دوی کې زیاتره پاکستانی افغان او د منځنۍ اسیا جګړهمار شامل دي. لیکوال د افغانستان د دایشانو په اړه د دې هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي روس او د پاکستان د ټویټر د ځینو کارونکو هغه نظرونو ته د سازشي نظریې غنګوسونو مرکوي چې وایي د افغانستان داعش امریکا جوړ کړی ده. د لیکوال په وینا د دې نظریې یا تورونو ریشه له هغه ځای څخه راټوکیږي چې امریکا د پخواني شوروي اتحاد پر ضد افغان مجاهدین جوړ کړي ول. د دې په وینا زیاتره داعشان د افغانستان په ننګرهار او کونړ کې فعال دي. د مایکل کوګلمن په خبره امریکا او افغان ځواکونو په ګډه د داعشانو خلاف سخت عملیات کړي دي چې ان په 2010 کال کې د ډلې پر ضد تر ټولو لوی غیر جوهري بم استعمال کړ. خو د پوینا د دې سربېره هم د غډره فعال ده چې وجه د افغانستان پیچلې مزکنۍ یا جغرافیایي جوړښت د نوې افغان او پاکستانی جګړمارو ګمارنه او له نورو ځای ډلې سره همکاري دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خبر پښتونخوا کې سرکاري په هنتونونو د پنګو د کمی سره مخ دي چې لکبلې په زکونکو د پیسونو خرڅې ډیر سوي دي او په هنتونونو نس کولای چې نوې استادان په کارو ګماري. بل خو د خبر پښتونخوا حکومت وای د پونتونونو د مالی ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي خو باید پونتونونو خپل مالی نظم سم کړي. دا وخت په خبر پښتونخوا کې اووه ویشت سرکاري پونتونونه دي. نور معلومات په شاهین بنیرای راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري پوهنتونونو چارواکي وایي چې د اتلسم آئینی بدلون نورستو د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا د مالی مرستو د ودرېدو لکبله پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ شوي دي او د غلطه د زده کړو او څېړنو لړۍ اغیزمنه شوې ده. د نومبر په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښور د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حبیب احمد اویل چې د مالی ستونزو لکبلې د سمودینا نوی استادان هم په کار نه دی ګمارلې. نو موري زیاته کړه
مخه هو مونږ ټیکو خو سګه چې سي چې کوم زموږ ده کنه هغه به موږ څه کوم مطلب ګرانټ نه ډراکو یا مطلب دې په نو هیټس کې به موږ سره کول نو هغه الګ شانتي هغه باندې مطلب کټ لګولې کنه نو دا هغه کټ په ځمانې زموږ بجټ څه کوم نه الګ شانتي متاثر شوې ده. نو مونږ تر خاګان ورکولو کې یانو دغه کې مطلب هغه کې لکه شاته موږ ډیفیکلټی شته خو مونږ دا لري چې اوس مونږ یو ریشنلایزیشن کمیټي مو دا کړې جوړ کړې ده. کوشش دا کوو چې نیو امپلایمنت نور نو کوو مطلب دا ځاړه چې کوم موجوده دا ایڈجسٹ کو دینه کار والو.
په پیښور پوهنتون کې د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې وړاندې به پوهنتون ته د کال په سر 3.5 ارب روپۍ ورکول کېدې خو د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا د پنګو د ودرېدو لکبله د دې بوج په زده کوونکو پرېوتې دي. نوموړی وایي چې دا مهال زده کوونکو د فیسونو په مت کې 1.1 ارب روپۍ راټولېږي.
چې سي چې کله دا یو نوی پروګرام روان کړو دې سره هغه مناسبت سره هیومن ریسورس پکاله هغه هیومن ریسورس بدقسمتۍ نه ایچ سي ور نه کړی شو. دا هغه برډن هم لاړو په سټوډنټ باندې شفت شو ځکه چې اټانومس دي. نن مسله دا ده چې په کالجز کې
کم ماشوم د سیمستر اته زره یا دوله زره یا شپانه زره وکی یونیورسيټي کې چې هغه ماشوم عمره پروګرام لپاره داخله کې نو دلته کې نه 35000 نه والی 80000 په سیمستر غواړي زموږ تنخواګانو بوج یونیورسيټي په کیس کې نیم په نیمه سټوډنټ چې زموږ موجوده چې کم کسان په یونیورسيټو کې دي داغي پروموشن او داغي اپوینټمنټ او داغي سلیکشن بوج د قانون نه پندنګ پراته دي
په دې اړه چې مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی نه وپوښتل نو د نوموړي وینا وه چې صوبایي حکومت خپله د ډېرو ستونزو سره مخ دی او باید پوهنتونونه خپل مالی نظام سم کړي. نوموړي زیاته کړه
پوره پروینشل ګورنمنت چې دې کې نه سره خپل ایشوز ډېر دي خو دا دې چې موږ چونکه اډوکیشن زموږ پرایورټي ده موږ کوشش کوو چې خپل یونیورسيټانو ته دغه ورکو خو موږ دا ریکوست کړی ده ټولو ته چې فائنانشل مینجمنټ وکړي مخکې کوم د تاسو خرچې به کې دي هغه خرچو کې ځکه کمی وکړي چې کوم د هایر ایجوکیشن دغه دی هغه د یونیورسيټانو هغه دغه کم کړی دی فنډ کم کړی دی نو دې وجهنه موږ وایو چې ټیک ده موږ تاسو مشکلات هم حل کړو ښه دا ده چې تاسو خپل فائنانشل مینجمنټ هم وکړي.
د یادونه وړ دا چې په خیبر پښتونخوا کې د کال 2008 پورې نه سرکاري پوهنتونونه وو. د عوامي نېشنل ګوند د واک په موده کې دا شمېره 13 ته پورته شوه او د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت په موده کې نه نوي پوهنتونونه پرانستل شو.
د مشال ریډیو دا
د پاکستان اولمپکس لوبي به د نومبر پر 10 نیټه په پېښور کې پیل شي. منتظمین وایي په مختلفو لوبي کې به د ټول هیواد شاوخوا 2000 لوبغاړي برخه اخلي چې پکې 2500 به ښځینه لوبغاړي وي. ټاکل شوی وایي چې لوبي به د اکتوبر پر 8 نیټه شروع کړي خو د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج له وجې ځنډول شوی دی. په دې اړه د خالد خان رپورت اورو.
دا خیبر پښتونخوا اولمپکس اسوسییشن صدر او پخوانی صوبائی وزیر سید عاقل شاه په وینا دا کاملو به په سلورم ځل پښتونخوا صوبه کې کیدونکې دي. دا کوم د پاره ټول انتظامات پوره شوي دي او دا ځنې لوبه د پاره د هیواد د بیلابیلو برخونه لوبغاړي پیښور ته را رسیدلي دي.
دا 33 نیشن گیمز دي او دې کې تقریبا 34 گیمونه دي ټوټل. واغن علاوہ چې دینو زنانوں کے پتا سودا و کرے چې صرف د زنانو 27 کی منو دیدا یو ریکارڈ دینا مکه پاکستان کے داسې نه دی شوه. دے کې تقریبا چې 7000 ایتھلیټس پر ٹوٹل انوالو وی مختلف گیمونو کے چې دا 7000 کے چې دینو تقریبا 2500 چې دینو واغ جن کې دی.
دا کاملو به چې دا پاکستان اولمپکس د بیرغ لاندې کیدون کې دی نه کال پس په خیبر پښتونخوا کې جوړ شوې دی. دا کوم د پاره د اولمپکس مشال دا پښتونخوا بیلابیل ضلعو کې ګرځول شي او په 10 نومبر به دا صوبې د پیژندلې لوبغاړو په لاس دا پېښور قیوم سټیډیم ته را رسي. دا عاقل شاه په وینا دا پېښور نه علاوه دا کاملو وی با په ابتاباد، چارسدا، اسلام آباد او کراچۍ کې هم کول شي.
دا پېښور نه علاوه په نور ځینو کې کی ابتاباد کې 15 گیم چې دین او څنګه چې رګبي دا ټایک وانډو دا ویټ لفټینګ دا جمناسټکس دا او جوڈو دا پیپٹ آباد کی گی بیڈمنٹن سے دینو دا عبدالولی خان سٹیڈیم چرسدا کی گی پیخاور نے علاوہ یا زمنگ دے صوبے نے علاوہ چے کم گے بن دی آگا کے دعا چے دی سوئمنگ اور روئنگ پہ اسلام آباد کی دی شوٹنگ چے دے آگا پہ جیلم کے دا اور سیلنگ کراچی کے دا
بعد کاملو کی دا پاکستان آرمی وابڈا ایئر فورس ریلوے پولیس او دا ٹول سبونا لوبڈل پسیالو کی برخ اخلی خو بیا دا عاقل شاہ پوینا دا خیبر پختونخوا لوبغاڑی پا ہر میدان او ہر لوبہ کی دا ٹولنا مخ کی دی
زموں کا صوبہ سکواش کے منگ کبڈی کے ڈیر خیوز دے چیتے نو اس یو جونیر کبڈی ٹیم سلیکٹ شو پاکستان چے ورلڈ کپ تسی نو دا ٹوٹل ٹیم دا سوارلس لوکانو دے نو شپک زموں دا صوبے دی دین علاوہ چیتے نو والی بال کے منگ سر ڈیر لوئے دا گا ٹیرنڈ دا
دا یا دونے دا چے پی خور کے دا کاملو بے دا 13 میاش 28 اکتوبر باندے کی دن کے وے خود دا مخالف گندون لخوا دا اسلام آباد پلور دا احتجاج پا وجہ 13 نومبر پورے او زنڈاول شوے دا منتظمین په وینا د دغه لوبو پرانستوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په لاس کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د کندهار تازه میوه ډیر خوندور او مشهور ده. دا میوه پاکستان په تیر بیا بلوچستان ته واردول کیږي. سوداګر وایي چې د تیر کال په نسبت سش کال زیات کندهاري انار کوټې ته ور وارد کړي دي. د دوی په نا کاروبار مخ پښ کېدو دی. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
نن سبا د کوټ شار په زیاترو برخو کې پر دوکانو او ریډیانو کې سره شایسته او خواږه انار لیدل کیږي، کوم چې د افغانستان د کندهار، هلمند او نورو سیمو څخه راغلي او دلته خلک رانیسي. په کوټ کې یو تجار سید محمد وایي چې دا کال ښه او خواږه انار راغلي دي.
انار زه د کندهار سره وړم، مطلب خرچې او کرایې چې دي ډېر ډبل دي نه، دغه وجه موږ ګرام ورکو. پر لارې وروره خلک پیسې اخلي، وزوالان پیسې اخلي، چې قسم زیاتې انار موږ چوبي انار راوړو، چوبي کندهاري روجنل انار ضرور کاټن دلیا شانار مش په 1500 روپیه ورکوړو.
خو پر پښین صاحب ولاړ د ریډي والا فیض محمد وای چې دا انارو جلا جلا قیمتونه دي.
اوس سیزن د انارو ده، انار راځي له کندهار سره، دلته په مارکیټ کې په مختلف رقمو باندې خرڅیږي. یان دی واړه انار په جلا قیمت، چاودلی په جلا قیمت، روغ کټ په جلا قیمت، خو د هر قیمت په مطابق باندې چې ریډي والا راوړي یا دکانو والا راوړي، دکانو والا یو سیستم مال راوړي، ریډي والا سیستم راوړي، هر سړی په خپل مقدار په خپل اندازه باندې خرڅي. کاروبارونه هم اوس انشاءالله مخ پر سمېدو دي، شو دي انشاءالله اداره کیږي.
البته ځینې انار رانیونکي وایي په کار دي چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې د انارو رانیول د هر چا لپاره ارزانه شي.
دا تړو والی بیا هم لږ ارزان ورکي، هلته منډۍ کې انار ګران دي. دلته پر لارې باندې د ډاکسنانو والا د دوکانداران موږ ته وایي چې مثال موږ داسې کمیشن راساخي، هلته پیسې راساخي، هر ځای پر کونج باندې ولاړ دي، نو پیسې ډېرې جناغه ده. د دې غریبانان هم دونه ګټه نشته پکښې، خو بس یې د ګزاره کیږي. انار ښه انار دي، انشاءالله ښه ارزان انار یې راکړه، سم انار یې راکړه.
د حکومت وخت سم دا مطالبه کوو چې دغه مظلومانو د کاروباري خلک چې دي داته دغه دادرسي وسی او دا انار عوام ته باید چې په کمو مقدار ته ارسړي ته ورسیږي. دا داسې نه چې غریب سړی نس خوړی خامخا به سرمایدار خوري. نو د حکومت سم دا خواس کوو چې دا تنګول دي بند کړي، دا پر لارې چې کوم دا دوی تنګوي، نو دغه د بقایا ارسړي پرواسي ځای به اخلي.
په دې ترڅ کې په کوټه کې د ګمرک ته محکمې چارواکي وایي چې یوازې په چمن کې پرانانو باندې هغه وخت پاکستان له لوري ټکس یا مالیا اخیستل کیږي کله چې دغه انار د بولدک څخه و چمن ته را داخليږي.
دا مشال ریډیو دا.
مجنونیا ملیلاشا مید مید تاویگا جانانا پانا ساشا مینا مینا راشا مجنونیا ملیلاشا مید مید تاویگا جانانا پانا ساشا زستاین تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زستاین تاس ماشا خوتایشا بخنداشا زار 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 مید مید تاویگا جانانا پانا ساشا مجنون یوم لیلاشا پمین مین راشا 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 قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان رازا 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 سما جانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان شندو پمایو عاشق لرا مینا ش مایدا مایدا تا ویگا جانا نا پانا تا ش پمینا مینا راشا 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 مایدا مایدا تا ویگا پمینا مینا راشا مایدا مایدا تا ویگا
Pamina mina rasha, pamina mina rasha.